دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. دا نه ساته خبرونه په ورستۍ غړی کې مو زپام ساحل او ګلیاز هر کله کوي. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلیاز.
په شمالی بلوچستان کې د سیاست کارکون کې د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د مسلم لیگ مرستیال مشر وايي سیاسي فیصلې په فوزي مرکز کې نه بلکې په پارلمان کې وشي او د کرمن نقاد د جرمني د روغتونه د درملنې وروسته رخصت شوه. دا خبرونه تفصیل د شمالي بلوچستان په امیر علي کې نن مقامي خلکو د سیاست کارکون کې ناهیدا ګل د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په امیر علي چوک کې راغون شوي ول. د لاریون ګډونوالو ویل په هدفي بریدونو کې مېرمنې هم محفوظه نه دي. دوی له پولیسو او مقامي تنظیمي غوښتنه وکړه چې د ناهیدا ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. ناهیدا ګل د امیر علي موسکی سیمې اوسیدونکې و او د سپتمبر په 28 نامعلومه وسله والو وژله. د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور نن مشر لوتوي چې پیخه مقدمه درج شوی. پولیس چارواکي متاثره کورونې غړو سره لیدلی او پلټنې روانې دي. د جنوبی او شمالي بلوچستان د دوه قبیلو ترمن د ازمکه پسر نه خطر شوی. د سولي بلوچستان مکین میسید او د شمالي بلوچستان رازمک علي خیل وزیرو قبیلو ترمن د زرګل استر کاړم په سیمه کې د ازمکه پسر لانجه ده او بیګاده دوه قبیلو ترمن د درنو اوسپکو وسلو کارولو خبر ورکړل شوی. د سیمې یو مشر ملک بنیامین میسید نن مشر لوتول د ازمکه لانجه له 2012 کال راهیسې روانه ده او په وار وارې مقامي تنظیمه ته د دې هواري ویلي ول. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر حمزه ظهور مشر رادیو سره په خبرو کې د میسید قبیلې لخوا د یو پلوه کردار خبره رد کړي او ویل چې داسې لوی نخته نه ده شوی. د وزیر په یو خالي کور کې ماین ایښودل شوی وو خو ډزې نه دي شوی. د ویل دا ډیره زړه مسله ده او د دې هواري لپاره یې شپږ واري جرګه هم کړي او کوشش کوي چې دا لنجه نوره زیاته نشي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وايي سیاسي فیصلې باید د فوزي مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلمان کې وشي. مریم نواز نن په اسلام آباد کې خبرونه تو ویل چې د گلګت بلتستان په اړه فوزي هډ کوارټر کې غونډه رابل شوې و. دا یو سیاسي مسله ده او دا د ولسی استاذ سره تللی ده نو ځکه د فوزي هډ کوارټر پر ځای پارلمان کې پرې بحث وشي. مریم نواز دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې مخکې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو او وفاقي وزیرانو راوبلنډې کې په فوزي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیه ادارې له مشرانو سره ملاقات کړی وو. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د سپتمبر په 28 مشال اړیو ته ویلي وو چې په دې غونډه کې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو سیاستوالو ته ویل چې فوج دې په سیاسي چارو کې نه داخلوي. خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د شفافیت او انتخاباتي اصلاحاتو خبره کړې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیر 3,00,000 ته ورسېده. د سرکاري ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې په تېرو 4 ساعتونو کې 522 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. ویبپاڼې لیکلي پاکستان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ 6,422 کسان وژلي هم دي. په پاکستان کې په ترتیب سره تر ټولو زیات کسان په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لوګر کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو وایان شاپور احمدزی پرون مشال لوتوبیل دغه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونه د لوګر په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل. دی دوویل په تیرو 4 ساعتونو کې وسلوال طالبانو د لوګر په تحقیقله او شکرقله کې د افغان ملي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل خو په جوابي بریدونو کې 25 تنه وژل شول. وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په یو لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د دوی ځواکونو د جلال آباد ښار د داعش ډلې 4 مهم غړي وژلي دي. او د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمنی له روغتونه 2 ورځې درملین روسو رخصت شوه. نو موړی 13 میاشت د سایبیریا په کورنۍ الوتکه کې له ناروغي روسو د درملین لپاره جرمنی ته وړل شوه. د جرمنی چارواکو ویلي چې په جرمنی، فرانس او سویډن کې آزموینو خودلی چې نو موړی ته د نوویچک اسابي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی وو. غربي نړۍ له روسي په دې اړه وضاحت غوښته وو خو ماسکو د پلټنو خبره رد کړې وو او ویلي چې تر اوسه یې د جرم ثبوت نه دی لیدلی. دا د مشال اړ خبرونه
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند و ګلیاز. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د یوې روغتیایي کارکونکې د هدفي وژنې ضد احتجاج شوی دی.
د شمالي وزیرستان په دهشت گرد درسی یو سوک ترگتوی و بیدای دریمی چه ده سک کیجی ده دقیق موکیه ده پلتن وشی.
د جنوبی وزیرستان مسید وای د شمالي وزیرستان له وزیر سره د ځمکې لانجې پر سر نښته شوي. انتظامی چارواکي وای د لانجې هواري هڅې کوي.
موږ په ریسنټلی په ګټه جرګې وکړې د ګورنمنټ کړې د پرزنټیشن د دواړو طرف له لګیا د کوشش کوي چې مسله زیاته نه شي.
په کورمه کې ډاکترانو د انتظامیې تر ډاډ وروسته د پولیسو ضد احتجاج ختم کړی او روغتونونه یې پرانیستي. تر څه د پاسه شپږ میاشتو ځنډ وروسته نن په پاکستان کې د شپږم اوومه او اتم ټولګیو زده کوونکي بیا ښوونځیو ته ورغلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل او دینی عالمانو د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د کرکې خپرولو پر ځای د زغم دودولو غږ کړی دی.
اتحاد او ملک کی یکجہت ضرورت ہے.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں.
شنانی او تبصرے ہم لرو لمشال راڈیو سرو سے. نمړې موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یوې روغتیايي کارکونکې د وژنې ضد احتجاجي لاریون شوی دی. فعالانو نن مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې له تیر کال راهیسې هدفي وژنې روانې دي او اوس ښځې هم په نښه کیږي. د سپتمبر پر 28 د میرالی روغتیايي کارکونکې ناهید ګل له کاره کور ته روانه وه چې وسلوال وویشته. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. انتظامی وای په شمالی وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي هڅه کوي. عمر وزیر رپورت لري.
د احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنه غورزنګ یو فعال ندیم اسکر وای چې نن یې په هدفي بریدونو کې مېرمنې هم محفوظ نه شوې. پلاټنه دی وشي قاتلان دې زر گرفتار کړی.
دا خلک چې شوې وو غوښتنه وکړه چې په داسې ریاست کې چې دلتا په شمالي وزیرستان کې ټول غرینا یعنی په شپته زر نه پوسا سیکورټي ادارې فوج موجود دی. د دې باوجود چې زر ازب شوې دی د دې بعد کې بیا خلک رسی په هدفي وژنې کې وزر ځکه د میز ونون وژل خو نن درز حتی خبر ورستا چې د میز تور سره خو نشه محفوظ په سره او ریز د رشکنه کې زیږي او دوه ټارګټ کیږي. د شتګر درسي یو څوک ټارګټ کوي او بیا دای دریم ریاستي ادارې پوند دا په انټرنیټ
د شمالی وزیرستان یو سماجی کارکون او د پښتون ژغورنه غورزنګ د سیمه یو فعال جمال داوړ وای چې نن کا د صحت په برخه کې کارکون کې وژل کیږي سبا به د تعلیم څنګه مېرمنې هم محفوظ نه شي. نو دغه دوی د تیارو په طرف بوزي. حکومت ته واقعیا کې نه کړی
کدا څه د نیوز نو خوان دی حکومت په نه کړی پر وژل کې دي شي. نو دا خو بیا یو رقم هغه تیارتا ور وشتل دي چې دا خلک به تعلیم پوت شي دا خلک جنگجو پوت شي. نو دا ولس نه نه دي پر وتل او چې نیوز نه را پدې جنگ ته تیاری نه میجو دې جهلیت دور ته دوه بوره تیاری
نه دا ګل میرلی موسکی سیمه اوسیدون کې وا نامعلومه وسلوالو د سپتمبر په 28 نیټه میرلی خوشالي نتاسی کې د ډیوټای نه کورتا په واپسی کې په لارا کې ووجله. د شمالی وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډا پوروای چې د مېرمنې د پلار لاړخه درج شوی اف آی آر یا مقدمه کې د نوموړې عمر 25 کاله او 13 دوه کالونو نه د غیر سرکاري ادارې این جی او کې نیوټریشن اسیسټنټ په دنده بوخته وه. د پیخې مقدمه سی ټی ډی یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ له طرفه درج شوی. پولیسو مشر وای چې ډیپټی کمشنر او دوی متاثره کورانه ته ورغلی. حکومت لاړخه د شهدا پیکیج ورکړل کیږي. د قاتلانو گرفتارولو لپاره هڅه روانې دي. د پولیسو په وینا تفتیش کې معلومه شوې چې د ډیوټای پس د مېرمن رکشا ته دوه مخپټي کسان ور وختل. د غر په طرف یې د رکشا ډرایور ته د تلو وویل. هلته یو مخپټي کس مېرمن نهید ګل له رکشې کوزه کړه. پډزو یو وژله. د پولیسو په وینا وژل شوی مېرمن کورانه وای چې لا چا سره هم هیڅ دښمنی نشته او نه هم ورته ګواښونه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پیخې دوام لري او روان کال کې 90 هدفي بریدونه شوي چې په دغو کې دوه خزینه هم وژل شوي. د نهید ګل په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحثونه روان دي او په ټویټر باندې جسټس فار نهید یعنی د نهید لپاره د انصاف پنوم ټرند هم روان دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان مسجد ویلی چې بیګا نا وخت یې د شمالي وزیرستان له وزیر سره د پولی لانجې پر سر لندن خطه شوه. مسجد وای په خطه کې درنا او سپکا وسله کارول شوه خو مرګ جوړه نه لري. د شمالي وزیرستان انتظامی البته وای هیڅ خطه نه شوه. انتظامی چارواکي وای شپې مهال یوازې د ځمکلاندې بم چاودنه شوه. د شمالي او جنوبی وزیرستان چارواکي وای حکومت د لانجې هواري هڅه کوي او وار لمخې جرګی کړی دی. اشتیاق مسجد تفصیل لري.
تیرا شپه د سولی وزیرستان ماکین ماسید او د قطبی وزیرستان رازمک علی خیل وزیر قبایلونه په منځ کې د زرګل ستر کړم سیمه په مزکانی اختلافاتو په وجه د واړو غاټې وسلې استعمال شوای دی. د مزکه دا کشلا سرنګ مخه تر غلې دو او قبایلون کیم قسم وسلا په یو بل استعمالوي. د ملک بنیامین ماسید نه یې ور وای
دا مسله چې کلا د اپریشن رهنجات په وجه د میز د علاقې خلک متاثر شه دغه علاقې نه لوړ په 2012 سے د رازماکو وزیر علی خیر شاخ د کیمه د مسجد رنگ ملي وي د مسجد بوغینوی بداشه کورینا شریکل میز مقامی انتظامیات هان کمشنر دی خان تا او گورنر کې پکې پور هم مسللی مکور کمانډر پور میز دا کې سارا سوالیه دو خو غاور په ونه شو. دا مسله د قومي په منځ کې جوړه دو د شمالي وزیرستان د انتظامیه د واجه جوړه دو چې دا د یو پاري کردار ادا کوي مکمل.
د قطبی وزیرستان اسیسټنٹ کمشنر حمزه زور د یو پلوا کردار لوباوله خبره رداوی او د مسجد وزیر کبالیونه په مانګ شه د مزکه دغی کا شاله باراک شه مشال ریډیو تا ویایي
اس اف اس جګړه مې د شوی اغي چرته به جاته آی ڈی خو د وجه د مسجد هغه کور خالی وو د وزیر واغې کی نو اس اف مثل د شوی دی په یو بل باندې صبر دی چې غي سم نه کړي هغه وس وړ طرف ته بس پاګیا نه سي. دا مسله ډیره زیاته زړه ده انګريز د ټایم نه ده کله د کیمپ جوړ شو پر عظمت کې او په مکین کې جوړ نه شو. دا مسله د هغه ټایم نه ده او دا مسله بیا د اپریشن رینجات سره نورم زیاده شو چې د مسعود دا کلیم دی چې موږ ځایونه پریښو د وزیر ونیولا یا وزیر وایي چې زموږ په مکین کې څه دا مسعود نه په زور نیولې. دا خو دواړو طرفو کلیم دي که نه. موږ پکې ریسنټلی شپږته جرګې وکړې جرګه موږ هیڅ کړې د پرسپشن له دواړو طرف نه لګیا دي کوشش کوي چې مسله زیاته نه شي مړی پکې ونه شي.
د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو تاویایی چه ده مشرانو جرگام رابللی دو و ده وصله لج دازونا بدلون نورسته دا وقت دازبندی شویه دو
سهر شویه و خلق شویه پسار نا بیا مونگز مردی سینات ترم تو دل خبره اکره یا پر لوکل یونوش ترم خبره کردی پولیس اغوام ای طرف نا کرده ده نو فیلال دازبندی دا مشران کاروان اغو صرف ناستا دا نو اس مونگا بیا مر که لگیا یو منس که تا که مونگا دو سیٹن کردی و کمز درار ام نامان امرا غلی و چه کس مگر که دا غنا و خدا اس کنٹرول دا چه ام نامان طرف
دا د هم یوداوی چې کال 2018 کې د زرګول ستر کړم د کاشلې د غیم زکه بنه د مسجد کبالیونه یو کاس مړ شوی او درې نور پر هرجلې شوی وی او مسجد وزیر کبالیون د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مزکانی کاشلې شه د خپل کردار ولوباوي او کبالیون دا د نور زونی نقصان نه بچ کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د کورمی ډاکترانو له انتظامی سره تر خبرو وروسته د پولیسو ضد احتجاج ځنډولی دی. ډاکترانو وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغو پولیسو ضد به اقدام کوي چې دوی ورڅخه شکایت لري. دوی تور پورې کوي چې د سپتمبر پر 28 د صدې تاڼې پولیسو پر درو ډاکترانو تشدد کړی و. پولیس دا تور ردوي. تر دې وروسته ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزې کورمې ټول روغتونونه او مرکزونه وتړل. د سیمې خلک د احتجاج ځنډېدو ته خوشحاله دي. طارق اورگزای معلومات لري.
د صدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمہ وارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوې دو دوی دا فیصله وکړه.
مو ټرمینیشن او ډیمانډ یې ورکی مې به سې کې انکوایری کې نه انکوایری ورکی وکړي او هغه مو ته یقین ده هني وکړه چې خامخو به مو 100% شورټیز در کوم ته دا کې ترې دې کې په دې خلاف اکشن خلو.
کچو هم ضلع پولیس مشر د محمد قریش خان په دغه اړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی او نه هغه په رابطه موږ سره خبرو ته تیار شو. خو البته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط د دغې خبرې تصدیق کړی چې په راتلونکو درې ورځو کې په روغتیایي الکارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقی انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمان وایي کچېرې په پیښه کې ملوث پولیس والاو ته اخیستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه نو دوی به یو ځلې بیا خپل احتجاج شروع کوي. بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخیستل شوي فیصلې ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تېرو دوو ورځو احتجاج دوی سخت متاثره کړي. د پاړچم کنی محمد سلیم وای په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سہولتونو کمی دی خو چې لږ څه دي نو هغه هم ورباندې
مشکلات.
د پیر پورز د سده هسپتال په دریو الکارانو مبینه پولیسو حالت تشدد کړی کله چې دی وژل شوی تن پوسټ مارټم رپورت هغوی د سده تانې ایس ایچ او رشید خان په خوخه زر لجوړولو انکاری شول. د دغه پیښې پر ضد ځایي ډاکټران او روغتیایي عملې د احتجاج په توګه د کوزي کورمیټو سرکاري هسپتالونه تړلي ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سادې تانې ایس ایچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملې له تشدد انکاری دی. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غږ له مشال راډیو واوري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان د ریل ګاډو چارو وزیر شیخ رشید د سپتمبر پر 6 د اپوزیشن په ګڼګوندیز غونډه کې پر پوز لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د سپتمبر پر 14 د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید له پارلماني مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوز د پاکستان په انتخاباتو، د احتساب قومي ادارې نیب او په نورو سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. اپوزیشن په ګڼګوندیزه غونډه کې له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې اسټابلیشمنت دې په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي. د شیخ رشید څرګندونې څه معنا لري؟ غلام غوث د سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
وفاقي وزیر شیخ رشید د اپوزیشن ګوندونو په غونډه کې د پاکستان په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. د سپتمبر په 6 نیټه د ګنګوندیزي غونډې وروسته وفاقي وزیر شیخ رشید د سپتمبر په 28 نیټه ویلي دي چې 13 اونۍ د سپتمبر په 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ISI د مشر فیض حمید سره د ګلګت بلتستان په اړه د پارلماني مشرانو په ملاقات کې عسکري او استخباراتي مشرانو په خپل دا خبره کړې وه چې د پاکستان په انتخاباتو، د احتساب د ادارې نیب په معاملاتو او نورو سیاسي معاملاتو کې پوز هیڅ رقم مداخلت نه کوي. دا چې د دغه ملاقات په لړ کې کارپوهان د وفاقي وزیر شیخ رشید سرګندونو ته پس نظر ګوري. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي، د ګنګوندیزی غونډې د اثر د ختمولو لپاره وفاقي وزیر شیخ رشید دا ډول خبرې اترې کړې دي.
شیخ رشید صاحب دی چې کله هم بیان ورکړي نو د هغې شاته خپل یو مقصد دی چې کوم مخالف دی چې د هغې اثر دې ختم کړی شي، چې د هغې د خبرې اثر د خلکو په نظر کې ختم کړی شي او خلکو ته دا یو پیغام ورکړی شي چې یاره دا خو ټول پلو کې مړه میلو دي او دوی خو ورغلي دي، دوی بیا فوج ته کېناسته که نه. نو دا خو مخکې نه میلاوي خبرې وې، دی کې خو دوی تلي وه، دوی فوج سره مې ناست و، دا ټولې خبرې کړي دي. او دلته چې دا کومه لهجه استعمال کړې دي، دې شاته خپلې بېلې پټې خبرې دي. داسې ملاقاتونه چې کلم شوي دي د هغې سرکاري تصدیق کله هم نه دی شوی.
خو په پېښور کې یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي، د پاکستان په سیاست کې د پخوانه پوز ډېر لاس لري او دا خبره سمه نه ده چې ګنی پوز په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
حقیقت دار ہے جب پاکستان پر سیاست کی د پوج مداخلت اور د پوج کردار دا اوسنے نرے دا ڈیر پخوان را روان دی اور د دل قبل چکم دن پا پاکستان کی سیاسی عدم استحکام دے یواز پر سیاست کے دے مداخلت نہ دے بلکہ پر سول انتظامیہ کی ہم دے پا عدلیہ کی ہم دے او بل چکم د پوج د سر لخکر سره د حزب اختلاف او د مشرانو پارلیمانی مشرانو کومه غونډه شوې ده، نو د هغې نه هم د پاکستان تحریک انصاف او چې کوم مشران دي نه هغې ته سیاره پېښه شوې ده. زما دا خیال دی که چېرې په جمع باندې ټول سیاسي مشرانو د پوج د سر لخکر سره ملاویږي، د ملک په مسلو باندې خبرې کوي، نو دا څه بده خبره نه ده. خو که د پوج سر لخکرو یا د یوې سیاسي پارټۍ پټ پټ غونډې کوي، پټ پټ خبرې ترې کوي، نو دا ښه خبره نه ده. په کار داره چې پوج چې کوم دی نو غیر جانبداره شي.
د سپتمبر په شلمه په ټولګوندیزه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په پوز سختی نیوکې کړې وې او د غونډې په پای کې په شپږیش نکاتو مشتمله خبره شوی اعلامیه کې هم ویلې شوی وو چې په سیاست کې د استبلیشمنت د مداخلت د ختمولو لپاره به مبارزه جاری ساتي او په راروانو انتخاباتو کې به پوز او استخباراتي اداره هیڅ کردار نه لري. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی وایي، حکومت د ټولګوندیزې غونډې وروستو هیڅ رقم یره ترهه نه لري او په عسکري ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه بې ځایه دي.
ریاستی ادارو باندې تور لگول دا روزانه د معمول جوړ شوی دی او فوج واضح اعلان کړی دی چې د سیاسي معاملاتو سره زموږی عمل دخل نشته دی او نه زموږ سره تعلق شته. دوی تور لگولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی، که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي، عوام به انشاءالله ولزی دی دوی احتساب کوي د په الیکشن کې او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکي.
خود جماعت اسلامی نه علاوه د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور ټولو د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه او د حکومت د رانسکورولو لپاره یې په یو تګلارې جوړولو هم ټینګار کړی و.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو اردن کو روانه میاش په پاکستان کې د جنسي تھیری لګ تر لګ درې پیخي رپورت شوی. په دې کې یو ل لاهور سره نږدې پر لوی لار پر خځې د ماشومانو د هغې د بچیو مخ کې د ډلیز تھیری پیخوه. له دې علاوه یو په کراچۍ کې او بل په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تھیری پیخوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 ویلي ول چې حکومت یې د دې پیخو د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړوي. پاکستانی رسنیو د سپتمبر پر 28مه د هغه هیواد د وزیر اعظم د سلاکار باوراوان په حواله ویلي دي چې حکومت به قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښو ضد یو بل یا قانوني مسوده وړاندې کړي. نور حال د هارون باچا پر رپورټ کې.
د پارلیماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 28مه رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته یو نوی قانوني مسوده د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. دا له هغې وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دوه کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. د پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپاروله او د هیواد په بېلابېلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14مه د هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتی پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلی د یوه قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدی د سپتمبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له اسمبلی د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منظور کړي.
قومی اسمبلی کی چې کوم بل پیل کیږي نو دا غي ټوټلی مقصد هم دا دی چې موږ د دې کیسې روښتام وکړو. نور خلکو له یو میسج ورکول چې کتا سو داخل کوي نو نامرد کول تاسو مقدر جوړیږي او دا حکومت په دې باندې ډیر سخت قانون راوستو والا دی او ان شاء الله ولزي د دې سره به دا آی رو چې کوم واقعات کی دې کې به انتهایی کیمرا جی ان شاء الله دا به موږ سمونه نه پاس کوو.
خو په پیښور کې د ښځو حقونو له ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک وای په پاکستان کې وار لمخه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي خو د په خبره چې د هغو په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوې دي او باید چې په پارلیمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا ګینګ ریپ لا به ورته ویلي هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي سزا یې موت هم شته دي کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانې هم شته. خو باوجود د دې نشي داسې قوانین موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کوم دي هغه ورس پر ځای کې زیاته راځي. سیاسي پارټو ته هم پکار دي چې هغه وقتاً فوقتاً دا قوانین چې کوم دي په دغه نظر اچي ځکه چې بنیادی کمزوري چې کوم دي د پروسیکیوشن چې په کوم کې تفتیش راځي کوم کې اف آی آر راځي کوم شهادت دی یا کوم ثبوتونه دي د هغه په وخت باندې یو انالیسز راځي نو هغه کې لوی کمزورتیا دي او کمزورتیا دي وجنه چې کوم دي په داسې کیسونو فیصله نه کیږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو په لو د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا په تیرا د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې په ګوجرپوره کې پر ښځې تر جنسي تیری پیښې وروسته ویلي وو چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وی وتلی.
مونږ رښتیا غواړو چې د زنانه او هغه ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي. اخیل په مونږ ته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی. ټولو کې مخ کې یو کور نه به شروع کیږي بیا به یو جماعت نه شروع کیږي سکولونو نه به شروع کیږي او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لری کی دل چې خلک دا غنی چې سبالک مونږم دا سه چار زنا نه سره زیاتی وکو اخیغه په وجه مونږ سکی چې دا ولی ما خام ته نه وخت وته و دا ولی یوازې وته و ولی د دې گاډی کې پېټرول نو دا سوچ ته چې کم خلاف چې دی او ته جنگ کول.
پاکستان او رسنه او د سپتمبر پر 28مه خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجرانوالی پولیسو د یوې 23 کلنې مېرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسیسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړې. د عورت فاونډیشن عاصم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
لدې علاوه اوریدونکو تاسو که د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو به له خندو زنده د مشال رادیو ټولو مطالبو ته خبرونو ته شننو ته تبصیرو ته رپورټونو ته ویډیوګانو ته ونزورونو ته لاسرسی لرلی شي. په پېښور کې 5:30 بجې او په کابل کې 15 بجې شوې لګولایز د دې مهال خبرونه اورو. دا شمالي وزن په امیر لیک نن مقامي خلکو د سیاست کارکون کې نه د خپل د وجن پرځت لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په امیر لیک چوک کې راغون شي ول او له پولیسو او مقامي تنظیمي غوښتنه وکړه چې د ناهید اګول قاتلان ژر تر ژره ونیسي. د شمالي وزن د پولیسو مشر اشرف الله ګلاپور به مشالو ته چې د پیښې مقدمه درج کړې ده. د جنوبی او شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې ده. سویلي وزیرستان مکین مسجد او د شمالي وزیرستان رزمک علي خیل او وزیر قبیلو ترمنځ د زرګل ستر کړم په سیمه کې د ځمکې په سر لانجه ده او پیګا د دوه قبیلو ترمنځ د درنو او سپکو وسلو کارولو خبر ورکړل شوی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر حمزه ظهور مشرالوی سره په خبرو کې ویل چې دا ډېره زړه مسله ده او د دې هوارې لپاره شپږ وارې جرګې هم کړي او کوشش کوي چې دا لانجه نوره زیاته نه شي. د مسلم لیګ نون مرستیال مشر او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وای سیاسی فیصلے باید د فوزی مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلیمان کې وشي. مریم نواز دا خبره نن په اسلام آباد کې خبر اعلان کړی. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې سولې مخکې د مسلم لیگ نن مشر شاه باز شریف او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو او وفاقي وزیرانو په راولپنډي کې فوجي هډ کوارټر کې یعنی جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیا ادارې له مشرانو سره ملاقات کړی وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس په کسانو شمیره 3,00,000 ته ورسېده. سرکاري ویبپاڼې تازه معلوماتو له مخې پاکستان کې تر اوسه کووید 19 ناروغۍ 6,420 کسان له وجې مړه شوي او 2,03,000 زیات کسان بېرته روغ شوي دي. په لوګر کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو وایي شاپور مزه پر مشال ډوبې چې وسله وال طالبانو د لوګر په تعقیب او شکر پلا کې د افغان ملي پولیسو پر پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي کاروایي کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي. طالبان په دې اړه رسنیو ته سندې ویلي. او د کرملین نقاد الکسی ناولني د جرمني له روغتون د شروع د درملنې وروسته رخصت شوه. نوموړی تیر میاشت د سایبیریا په کورنۍ البته کې له ناروغۍ وروسته درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و.
وسم ورزو نړیوال موضوع ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد بهیر وي چې پکې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د لوی پرمختګ هیله کمه ده. خو پر دې سربیره ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کوي چې تر نومبره له افغانستانه نور پوځیان وباسي چې د کمپین ژمنه عملي کړی شي. په دې انتخاباتو کې د ټرمپ سیال جو بایډن د بهرنیو تګلارو په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، خو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې ورسره تقریبا هم نظر دی. د احمد شیبر رپورټ.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې 2 لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي، لا هم په افغانستان کې وبل وژني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر 3 چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم سیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له 3/4 برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 1.5 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکښته او امریکا ته ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي تر سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وای په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. ده دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نه شي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پورې ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغیزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریځ مهم دی چې د ده په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ ته دریځ وړاندوینه سخته ده.
د احمد شیبر رپورت مو اورید. د امریکا د خلایی تحقیق یا څېړنو اداره ناسا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولېږدوي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان ښکته کولو دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډېر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته واستوي؟ د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پرانیژدې کېدو ده شاید کانګرس په دې اړه پرېکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2020 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالي کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سش کال په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو د پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو بارک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3.2 میلیارد ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی ده چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه هڅه کې به همدا سفینه دوه ستور مزلې د سپوږمۍ مدار ته ورسوي، او په درېیمه هڅه کې به ارتم سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا به له ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
د اسمت څاروان رپورټ مو اورېده. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغۍ پیښو کمیدو ته په کتو له نن نور ښوونځي هم پرانیستل. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په ښوونځیو کې د شپږم اووم او اتم ټولګي د زده کړو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې حکومت د سپتمبر له 15مې څخه د نهم او لسم ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي ښوونځیو پر مالکانو غږ کړی چې لارښوونې عملي کړي. سراج ظهیر تفصیل لري.
نن د سین صبح نه بغیر په ټول پاکستان کې د شپږم اووم او اتم پورې اسکولونه خلاص شول. دا خبره د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ستمبر په 22 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وکړه. دی وایي موږ د ټولو سیزونو د جاج اخیستنو وروسته دا فیصله وکړه. او صبح هم موږ ته وویل پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې د نن نه د شپږم اووم اوتم کلاسونه شروع کیږي. او سیوی د آزاد کشمیر د یوې ضلع راولا کوټ نه چې هلته لږه مسله ده نو اوس به نه شروع کیږي. باقي د ټولو ځایونو کې به د شپږم اووم او اتم زده کوونکي په خپل وخت اسکولونو ته راځي. بل پلو د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د مالکانو د اتحادیې مشر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل دا د حکومت ښه فیصله ده او دوی به د حکومت په ورکړل شویو احتیاطي تدبیرونو عمل کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د ستمبر په 15 په لومړي پړاو کې د نهم لسم او د دین د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو، خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سین او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړۍ 8 ساعتونو کې 22 او بیا په 24 ساعتونو کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربین وپوښتل نو هغه وویل حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 1 نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه ښکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کورونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم پر موضوع بل رپورټ د قبایلو د زده کوونکو لپاره دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختیا لپاره له زده کوونکو سره د مالی مرستو پروژه منظور کړي. حکومت وایي دا پیسې به په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضري لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څانګې چارواکي او استادان وایي له دې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي. خو ځینې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول خو عملي یې نکړل. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یو منصوبه منظوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کیږي. په دې حقله د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 22 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنۍ وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې 80% حاضري وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان او لکانو جنکونه ماشوم له 2 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ. دلته خو اول نه غربت دی زموږ په معاشره کې، بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې. نو ډېرو مور او پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل، اغوی باید دی پا دی مزدرون لیگن چیارا کتی لار چی نمونگ نبا دورازی پندروش که تا سند روپی راوڑی نزنونگ بستی کاکوی سمسای و پیچلیگی.
داراز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریڈی دا علاقہ بے شک گردی والے دا غربت زیاد تے مسائل ڈیر زیاد تھی اور زما خیال چی دا والدین دا پارے اور زبردست قدم دے دا حکومت دا طرفا ابھی بخفل بچین رول کئی دے سر تعلیم شر زیادتی گی دا دی دی خل دمر غریبان آن دی چی ابھی غاڑی چی دا منگ بچی مو سر باہر بازار کے واڑو واڑو روزگارونا کے اور کورت لشل روپے روڑی بلکہ دوی دا جیب خرچے اور کونہ ابھی دا پارے اور مصیبت ہو والدین دا خواہش بھی چی دا منگ بچی دے سبق ہوئے اور دا مالی مشکلات یا کشالے بھی چی پل کو خپل بچی سکولونو تا نہ لے گل.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدون کے سرور خان آفریدی وای دو بچی یا سرکاری سکولونو کے سبق وای کدا منصوبہ عملی شی نو د بچو د تعلیم لگختونه به کم شی.
دا خو ما خلک چې زه شپې کوم میاشتو بلکې کال نه راوړم چې دا غوږونه کوي چې مونږ دا اصل ته دا منظوري ورکړې چې ماشومان له مونږ پیسې سکول کې ورکړو زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره 1000 روپۍ وغیرہ وغیرہ نو کدا اوس دا ډېره غټه فائدہ وي. یو خدای چې اتوماتیکلی د والدینو نوم لګوندې د ماشوم خپل جوب خرچه ولا بوج کم شي یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه نه وي یي چې کم ده کنه کپڑے نه وي یي چپل نه وي په 1000 روپۍ کې تقریبا دی هغه پورې کار په باندې کیږي. خو خدای دې چې پروجیکټ چې څنګه دوی چې دا شته عملی
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خپرونکو ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کیږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او هو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د فرقایزو جنجالونو پر زیاتیدو اندېښنه خولې او پر حکومت غږ کړی چې د مسلې ته پام وکړي چې لانجې په وسلوالو نښتو وانوړي. په دې ترڅ کې حکومت له شیعه او سنی عالمانو سره غونډې کړې دي او د دواړو خواوو مذهبي مشرانو هم خپلو پلویانو ته ویلي چې د کرکې زیاتولو پر ځای دې د زغم دودولو لپاره کار وکړي. بلخوا اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې د اختلافی مسائلو په اړه د رغون کی باس لپاره د خبرو موقعو برابرولو ته تیار دی. په دې اړه د بشیر گواخ رپورٹ اوړو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو بیا راپورته کیدو مخه دی ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره هوښیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقیناً په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده. نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او کوم د دوی منونکي دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اہل حدیث تفریق دا علمی خبر ادا او دا خلق تا و عوام تا روڑل دا دے ملک پا مفاد کے ندی او دے اتحاد او جب ملک کے دا کم یک جہت ضرورت تے دے دا غیر پر ادا نقصان دے عمل دے او اسلامی نظریاتی کونسل په یولسم تاریخ داغ کانفرنس کړی وو، اعلامیه جاری کړی وه، عمده اپیل خلکو له کړی وو چې په دې فروعي مسلو کې د ناراضي او علما کرام ته دا گزارش و اپیل کړی وو چې دوی دې دې مسله باندې خلک پوه کی چې دا اختلافات چې دي د دې صرف علما او علمی محافل او مجالس ته محدود کی او چوکونو ته او چوراهو ته ځان راو.
د اگست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تېر اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یوه احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقه ییزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 20مه د دواړو خواوو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښتی و. نوموړی دوی ته وویل چې له زغمه کار واخلي.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ
دیوے تر ٹھولو مہمہ خبر ادا چھ صبر وکڑے او صبر سر سر د حق نصیحت وکڑے لخپلو ملاتڑو د جمن واخ لے چھ د مذہب پنا من نفرت مکھوی زدا ہم درتو و ایم چھ حکومت با سخت عمل کی ہر اگ چوک چھ فرقی زو شخڑو تلمن وہی داغے خلاف بگام اخلو مگ د نفرتن ختمول ل پر قربانی ور کڑی دا پتیرو چو کلن کی مو ہمدا از د کڑی دی
قربانی دے کر یہی تو سیکھا ہے.
د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړی چې د پیغمبرانو د نمونه سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. له دې قانون څخه سرغړوونکو ته تر 15 لک روپۍ او 15 کلونو قید سزا اورول کېدای شي. شیعگان پر دی قانون اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله عنه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوي ورکول کیږي. د دوی تر مظاهرو وروسته د پنجاب گورنر دا قانون د عملي کولو لپاره لاسلیک نه کړ او د نورې مشورې لپاره یې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږ. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د سپتمبر په 20مه د ولسمشر الوی لخوا ورغوښتل شوي کانفرنس وروسته رسنیو ته ویلي چې د شیعه وګړو سره دښمني نه غواړي. هغه ویل د اختلافي مسایلو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کولو رضا شوي دي او غواړي چې دواړه خواوې د یو بل د عقیدو احترام وکړي. ورته خبرې د شیا تنظیم جماعت الوحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس جعفری هم کړی دي. هغه د سپتمبر په 20مه پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی ویډیو پیغام کې پر خپلو پلویانو د اختلافاتو د نه پیدا کولو غږ کړی دی.
تمام اهل تشیع شیا سنی جوانو سے جو سوشل میڈیا پہ بھی
دیوے ٹھولو شیعہ او سنی زوانانو تا چی پر ٹھولنی زو رسنیو لیکل کئی وایم چی لمحبت بغیر نور سم لیکی دا نفرتونو خلاف و لیکی پر چا لانت ما وایس ہیچا تا کنزلی ما کوئی منگ باید دا چا لاس پوچی نشو زیو زلبیات او سوائم چی دا هغو خلکو او سلی باید ما تی کلو چی نفرتونو خورای د امریکی د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 15% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. پاکستان کې په نویو مکلنو کې شیعه او سنی وسلوالو ډلو پر یو بل خونړی بریدونه کول. وروسته حالات بهتر شول خو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر خپل ویب سایټ لیکلي چې وسلوالو ډلو په دې شخړو کې له 15000 څخه زیات سنی او شیعه وګړي وژلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اوریدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي چې پکې ختیځ ننګرهار هم شامل دی. هلته دا ورځ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیل تفریحي او کلتوري پروګرامونه ول او د انځورګرۍ پر نندارتون برسیره پکې له افغان کلتور سره تړلې بیلابیل هغه توکي هم نندارو ته ایښول شوي ول چې اوس هم په کورونو کې استعمالیږي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو چې د اتڼ په نغمې پیلېږي. خو یوه سمونه مهمه ده. د بوریوال کاکړ رپورټ نو د بشیر ګواخ رپورټو د شیعه سنی د لانجو په اړه باندې اوس د باز محمد عابد رپورټ د کلتور ورځې په مناسبت او
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کېږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل له اوږدو کلونو ځن وروسته د افغان کلتور ورځ په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نوموړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانۍ میچنې چې به یې تاوولي هغه شته دي. دلته ښځینه راغلي دي، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښ هم راوستې کېږدیم درولي دي، نقاشیانو رسامیانو نندرتون جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې دغه رښتینی دود دستور موږ وشو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګنډ کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات سدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګه میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده. ګنډ افغاني زمونږ تاسو هغه لباس چې پخوا زمونږ بیبیانې اغوستل، زمونږ دود ده چې تاسو خویندې فی الحال دلته ګوړې چوړ ټوله ګنډ افغاني کالی اغوستي چې زمونږ او ډېر خوشاله یم چې ما خپله هم پکې دلته برخه واخستو. نور خویندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشحالۍ احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالۍ نه راغلم. دلته چې زره عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخ خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې او هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا را ژوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه.
باز محمد عابد رپورٹ او وسم د خبری غړې پای تر رسیدلی ګلیاس خبرونه وړاندې کړي.
نشو مطلب وسم په امریکا کې نه مقامي خلکو داسې کارکون کې ناهیدا ګل د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د دوی له مقامي تنظیمو د پولیسو غوښتنه وکړه چې د ناهید ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. خو د شمالي بلوچستان پولیسو مشر تن مشال لوی ویل چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د جنوبي او شمالي بلوچستان د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې ده. د شمالي بلوچستان د مرسل کمشنر مشال لوی ویل چې دا ډیره زړه مسله ده او د دې حوالې لپاره شپږواره جرګې هم شوې او کوشش کوي چې دا لانجه نوره زیاته نشي. د مسلم لیگ نور مرسل مشر او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور مریم نواز وایي سیاسي فیصلې باید د فوزي مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلمان کې وشي. مریم نواز دا خبره نن په اسلام آباد خبرونه ته کړې. موږ دا څرګندوي په داسې حال کې کړې چې څو ورځې مخکې د اپوزیشن ځینو مشرانو او وفاقي وزیرانو په راولپنډي کې فوزي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیه ادارې د مشرانو سره ملاقات کړی و. په پاکستان کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمېره 3,00,000 ته رسیدلې ده. د سرکاري ویبپاڼې تازه معلوماتو له مخې په پاکستان کې 6,000+ کسان له دې ناروغۍ مړه شوي، خو 2,93,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د لوګر د پولیسو وایان شاپور امزي پر مشر ویل چې وسله طالبانو د لوګر په تحقیق قلعه او شکر قلعه کې د افغان ملي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي بریدې 25 تنه وژل شوي. وسله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمنی له روغتون 2 ورځې د درملنې وروسته رخصت شوه. د موډي تیر مهال د سایبیریا په کورنۍ البتکه کې له ناروغۍ وروسته درملنې لپاره جرمنی ته وړل شوه. وو د جرمني چارواکو ویل چې په جرمنی، فرانس او سویډن کې ازمن خوولي چې نوولنی ته نوویچک عصبي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ولدي سره د مشال راډیو د نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. سبا و بیا له تاسو سره سهار 9 بجې زموږ ملاقات کیږي. او که تاسو پر همدو څپو پاتې شوي نو وسته ډیور راډیو خبرونه اوریدای شئ. په مخه مخه.